بعد شبر شنونده عزیز بلغمان میبره، حالا میکروفون به ازمونا مسپارم، ما مزدورتان مرخص میشم، خداحافظ و ناصرتان.
لا نظر صاحب مننه، او لکه څنګه چې همکار می نظر صاحب وویل، د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام کې لغمان په باره کې خبرې کوو، او لغمان ته مو ورولو هلته به مولدي خبر کو چې څه کارونه شویری او د کارونو مخې ته خندونه سری. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ولایت یو مسول او یو قومي مشر مو را میلمانه کړی دی، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
پامو کریده مهمو خبرونو سرخط تا چکل سوی چی دا افغانستان دا سولی دالی شورا مشر راتلون که اونه پاکستان تولار سیم دا کندو زمنتی چرواکی وای دا خواجغار و لسوالی لپاره دا طالبان نخواه معرفی شوی و لسوال قاریت و قلا و جل سوی دا یاو دا نیوروز امنی قماندان مر پاسوال عبدالکبیر اندرابای دا مخدر موادو دا قاچاق پتور ترسیرونو لاندی دای. اول افغانستان څو مهم خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر راتلونکي پاکستان ته ولاړ سي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وار به د طالبانو د ځینو مهمو مشرانو د خوشي کېدو مسله هم له پاکستاني لوري سره مطرح شي.
طالبا که اینها با ملاحظات سیاسی نه به خاطر ارتکاب جرم اینها در زندان ها به سر می بره، از جمله ملا عبدالغنی برادر که او از کسانی بود که مذاکره را و حل سیاسی را ترجیح می داد بر هزامی و کشتار و جنگ و شورش و اینها، لحاظ رهایی از اینها هم در آجنده وجود داره.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په روانه اونۍ کې پاکستان ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د خواجغار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا معرفي شوی ولسوال قاري عتیق الله وژل سوی. د چارواکو په وینا د طالبانو د قومندان له دریو نورو ملګرو سره یو ځای د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوی. د کندوز د امنیتي قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیره شپه د دشترچی ولسوالۍ د پل محمد په سیمه کې ترسره شوې دي. د سید سرور حسینی په نا په دې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان نیول شوی دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نیمروز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالکبیر اندرابای چې د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول سوی تر څیړنو لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال په نیمروز کې د چارواکو په حواله وایي چې امنیه قومندان عبدالکبیر اندرابای دوی ورځې مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له مخدر موادو سره یو ځای نیول سوی وو. د نیمروز والی غلام سرور سبات نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیه قومندان د برخلیک د څرګندولو هڅې پیل کړې دي.
داد مواد مخدر از اختصاصی ارگان چی رفت دا کن پر اساس بانید در نیوال سوید خوش چی نیمروز تراسی میدان که داغا میدان سوی نیوال ما خبر داغا رئیس در سانوالی سرم خبری که موز اسناد برو به نیوال تحقیق لامید.
جنرال اندرابای اوس محل در افغانستان در کورنوی چار دوزارت پا توقیف کده. او هغه دوه تنه چې روانونه په بامیان کې بند امیر ته پلاره کې تشتول سوی و نن بیرته خوشی سول. د ازادي راډیو خبريال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې دا کسان یو په افغانستان کې د اغا خان د بنیاد مشر اشرف اقبال او بل یو کاناډایی میرمن ده. د بامیان امنیتي ځواکونه ویلي چې دغه دواړه کسان روغ رمټي او د هغوی څلور تنه تشتونکي هم نیول شوي دي. د بامیان امنیتي ځواکونو د چاودیدونکو موادو د نیولو خبر هم ورکړی، خو دغه خبر نور جزئیات لا نه دي خبره سوی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په روانه اونۍ کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل یوه ستره پیښه ده. جمهور رئیس اوباما په هغه مرکه کې چې نن امریکایي تلویزیون سی ان ان خبره کړه وویل دا وایي هغه څه چې موږ لیدلی په واضح ډول څرګندوي چې دا د اندېښنې وړ یوه ستره خبره ده. موږ له ټولې نړیوالې ټولنې سره په مذاکرو بوخت یو. موږ د ملګرو ملتونو له لارې هڅه کوو چې یو غوره اقدام وکړو. د سوریې پر رژیم هم غږ کړی چې د پیښې په ځای کې څیړنو ته اجازه ورکړي، ځکه د ملګرو ملتونو څارونکي هلته رسیدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي ځینی وختونه په دې کې چې متحده ایالات کولای سي په سوریه کې د دغه پیچلي فرقي تشدد حل پیدا کړي مبالغه کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن وویل چې د سوریه پر حکومت یې د همکارۍ غږ کړی څو د دوی څارونکي هلته د وروستیو پیښو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. بان کی مون نن د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې له خبریالانو سره په لیدنه کې وویل چې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل هغه که تر هر ډول شرایطو او یا د هر چا لخوا وي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د وویل چې د بشریت ضد د دغسې جرم عاملین به د خپلو اقدام له عواملو سره مخامخ کیږي. د بشري حقونو د څارنې ادارې هیومن رایټس واچ په قزاقستان کې پر چارواکو نن غږ وکړ چې په دې هیواد کې د یو خپلواک ژورنالیست د وهل ټکول کېدو په اړه بشپړې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي پر ایګور لارا د حملې او د هغه د درملنې لپاره د قزاقستان پولیسو چټک عمل نه دی کړی. د څرګندو وستوالو د سهشنبه په ورځ پر ایګور لارا چې د سوبوده اسلوا یا د بیان ازادۍ په نوم له یوې ورځپاڼې سره خبریالو حمله وکړه او هغه یې په شدت ووهه. د سیمه پولیسو پرون دا هم رد کړه چې پر ایګور لارا دا حمله د هغه له ژورنالیستیکي فعالیتونو سره ارتباط لري. د څرګندو کسانو په 2010 میلادي کال کې هم تر هغه وروسته چې ایګور لارا د قزاقستان د کارګرانو د مظاهرو په اړه رپورټونه خپره کړي وو پر هغه حمله کړې وه او هغه یې په شدت ووهلی وو. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ډیپلوماټان په دې خبرې کوي چې یو اربیا د هغو کورنیو لپاره د لیدلو کتلو زمینه برابره کړي چې په 1950 میلادي کال کې د کوریا د جګړې له امله سره جلا شوې دي. د دواړو رقیبو کوریاګانو استازو نن د پانمونیوم په نوم په یوه سرحدي سیمه کې سره وکتل. شمالي کوریا ویلي چې د دغو کورنیو د بیا لیدنې او د هغوی د یوځای کولو پروسه ښایي په سپتمبر کې چې په دواړو کوریاګانو کې د کروندګرو د یو ځانګړي جشن وخت دی پیل سي. د شمالي او جنوبي کوریا د جلا شویو کورنیو د بیا کتنې وروستی وار په 2010 میلادي کال کې و خو تر هغه وروسته د دواړو ګاونډیو ترمنځ پوځي کړکېچ دومره زیات سو چې دغه کورنۍ بیا ونتوانېدی چې په خپلو کې سره وګوري. او په مصر کې د لواکه لري کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي پلویانو نن یو وار بیا مظاهرې وکړې او په دغه هیواد کې یې د پاوز لخوا د رامنځته شوي حکومت په ضد د مظاهرو د یوه نوې لړۍ د پایل شعارونه ورکړل. په مصر کې جمهور رئیس محمد مرسي چې د اخوان مسلمین حزب څخه ګڼل کیږي د پاوز په مداخله څو میاشتې مخکې له واکه لرې شو. دی لا هم د پاوز تر نظارت لاندې ساتل کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت پروګرام کې مزاحمت شي بر کوربایم شرغلی په دې پروګرام کې پر لغمان شغې شو. د لغمان په ولایت کې مولا شوی عمراني کارونو خبرو د دې ولایت د امنیتي ستونزو حل درکو خدا معلومات لخپلو میلمن واخلو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې له موږ سره برخه واخلي او له میلمنو مو پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې دي نړیوال شمیرې دي 00420221120201. بل شمیره ده 00420221120101. دغه دوه شمیرې یو ځل بیا تکراروم 00420221120201 او بل شمیره ده 00420221120101. د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم دا شمیره تاسو ته تکرار کړم. د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې پر لغمان خبرې کوو میلمانه مو دي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک او د همدې ولایت یو قومي مشر شیخ ماسل خان. میلمنو خبرونه ته شرخلې کور ودان. لومړی براشم په لغمان کې شویو کارونو ته ځواک سپ کته سو د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم مهم پروژې په لغمان کې تر اوسه پورې تر سره شوې دي.
ډېر مننه شیبر سر تر هڅه وړاندې تاسو بیا د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همدارنګ د ازادي رادیو ټولو مینوالو هغه اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ غږ غوري خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. راځم ستاسو د پښتنې په اړه د پلغمان ولایت کې د شوو کارونو په اړه البته په هغه کارونو باندې چې د تیر یو کال په جریان کې چې کله هم په 12 د میزان باندې د لغمان نوې والی ډاکټر سفر الله مجددي په دند او ګمارل شو او په 12 د میزان لغمان ولایت ترغه لاغه وخت هم په امنیتی برخه کې او هم د بیا رغونی په برخه کې یو ښکارا او څرګند بدلون راغلی دی. چې دا غي جملو نه زه یادونه کوم چې یو شمیر خونځي هم دا رنګه استنادي دیوالونه په ځینې سیمو کې پلونه او پلګي او کانالونه ځینې سربندونه په ډېر پروژو باندې داسې کار شوی دی چې دا سرته رسیدلي چې د بلګې په توګه یې صرف د یو یادونه کوم په هره برخه کې لکه د ګونپال د پل چې په علیشنګ ولسوالۍ کې دی چې د ګونپال دره د علیشنګ ولسوالۍ او همدارنګه د دولت شاه سره نخلي ډېر یو مهم پل دی چې د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دغه جوړ شو. خپل والی صاحب د دغه پل افتتاح ته تللی و چې البته په دغه سفر کې د والی صاحب سره د ولایتي ادارې چارواکي چې په هغې کې د سکتوري رئیس صاحبان هم شامل و دا دغه ادارو لاړل افتتاح ته. له افتتاح وروسته چې راوګرځېدل البته والی صاحب په دې کې یو هدف د رئیس صاحبان یې هم د دې لپاره ځان سره بیولي تر څو له افتتاح وروسته د علیشنګ ولسوالۍ له ولسونو سره چې کومه جلسه لري او هغه ولسونه چې کوم وړاندیزونه لري البته د بیا رغونې په برخه کې د انکشاف په برخه کې چې کوم وړاندیزونه یا ستونزې لري هغه مستقیما چې والی صاحب ته ووایي او والی صاحب له لارې هم سکتوري رئیس صاحبانو ته دا لارښوونه شوې وه چې هر څوک دې په خپله برخه کې یادښتونه والي چې په دې سفر کې د فایدامي رئیس همدارنګه د سندیزي او زیر رئیس د انکشاف دیهات رئیس یو شمیر نور سکتوري رئیس صاحبان هم په دې کې شامل وو. د دې ترڅنګ د ودانیو په اړه چې د استلام محکمې د پاره کومه ودانۍ جوړه شوې چې د نږدې 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې دا جوړه شوه چې دا هم د والي صاحب په لاسونو باندې افتتاح شوله چې فعلاً ترې د استلام محکمې په برخه کې کار اخیستل یو قاضی صاحبان پکې دي. د خونځیو په اړه د چې د نږدې 200,000 ډالرو په لګښت باندې د ماجدینو په خارګوټي کې د یو خونځي افتتاح کېدل همدارنګه د قرغیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو خونځي افتتاح کېدل او د دې ترڅنګ د استنادي دیوالونو په برخه کې د دې زیارت په سیمه کې همدارنګه د لوی لارې په اوږدو کې د میاخان کڅ په سیمه کې د استنادي دیوالونو چې په سلګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورلې د نږدې 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې جوړ شوي دا ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دې ترڅنګ هغه پروژې چې اوس مهال فعلاً د کار لاندې دي د هغې د یو څو پروژو نه یادونه کوم. پروژې البته ډېرې زیاتې دي خو د یو څو پروژو نه یادونه کوم چې یو د بابا صاحب د کانال پروژه ده چې دا د 250 میلیونه افغانیو په لګښت باندې جوړېږي. د دې ترڅنګ یوه پروژه د ابوزیو د پله د ترمیم چارې دي چې البته د مخالف وسلوال لوري څو میاشتې وړاندې یوه برخه زیانمنه شوې وه چې بیا والی صاحب د کابینې په غونډه کې د دې او د شهیدانو د پله یادونه کړې وه چې هغه پل باید له سره جوړ شي او دغه پل ترمیم شي چې خوشبختانه اوس یې د ترمیم چارې د څو ورځې کېږي پیل شوي دي. همدارنګه د 300,000 افغانیو په لګښت باندې اوس مهال د عدلي ریاست لپاره د یوه نوې ودانۍ جوړېږي چې د هغې چارې هم روانې دي. د دې ترڅنګ هغه پروژې چې نظریاتي سروې شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل شي چې البته د هغې پروژو له څخه یادونه په دې شکل کوم کله چې د لغمان ولسونو د ولسمشر سره ولیدل وروسته بیا د ولسمشر له لوري ډاکټر صاحب مجددي ته بلنه ورکړل شوه چې د کابینې په جلسه کې ګډون وکړي او د لغمان د بیا رغونې په برخه کې چې کومې پروژې یا کوم پلانونه دی په پام کې لري هغه باید مستقیما په همغې غونډه کې شریک کړي چې بیا د کابینې په جلسه کې چې کله والي صاحب ګډون وکړ څو میاشتې وړاندې په هغې کې تقریبا 15 لوی او وړې پروژې وی انکشافي برخه کې وی زین ټولګټه پروژې چې هغه وړاندې شولې. بیا د ولسمشر لوري په هغه کې هم والی صاحب ته هدایت وشو چې که تاسو د دغه پروژو له جملې څخه 15 پروژې وټاکئ چې فعلاً د پاره په کار شروع شي. بیا په هغه کې والی صاحب یو د شاهي کانال غوښتنه وه چې دا د الینګار ولسوالۍ څخه راځي سلطان غازی بابا نه تیریږي بابا صاحب ډاک کې او بیا د بابا صاحب ډاک نه په قرغیو کې بیا د کابل له سیند سره یو ځای کېږي چې دا یو ډېره مهمه او حیاتي پروژه وه چې د دې یادونه وکړله او د برښنا د شبکې د غزیدو یادونه وه چې خوشبختانه دغه دواړه پروژې چې د اوبو انرژي وزارت پورې مربوط وي دغه پروژو باندې فعلا د برښنا په شبکې باندې خو عملا کار دا روان دی. د شاهي کانال نظریتي سروې هم شوې ده، نور سروې هم شوې ده، په دې هم کار روان دی. بل د بادپخ د سړک د قیر کېدو پروژه وه چې دا هم د فایده می وزارت پورې تړلې ده، چې بدبختانه ویل شم تر دې دمه چې ولسمشر ورته هدایت کړی دی تر اوسه هغه نظریتي سروې شوې ده، نور د عملي کار کوم څرکې نه لګېږي. ولې داسې ویل کېده چې دا باید کار شروع شي. بل د شهیدانو د پل د شهیدانو د پله پروژه ده چې دا یو ډېره مهمه پروژه ده شیبر صاحب، چې دا هم د بادپخ ولسوالۍ د نوی لارې سره وصلوي، هم د بادپخ ولسوالۍ لاره لنډوي، هم د کابل سیند هغې غاړې ته چې د لوی لارې نه چپ دي دغه خلک د کابل د لوی لارې سره وصلوي، چې دا ډېر یو مهم پل دی. مخکې سروې شوي وو، بیا د کلیو پراختیا وزارت ته د دې سپارښتنه وشوله د ولسمشر له لورې، او والي صاحب ته هم وویل شو چې دا پروژې تاسې تعقیب کړئ، دغه پنځه پروژې به دا وزیر صاحبان وکړي. نو د دغې پروژې کار هم لا تر اوسه پورې نه دی پیل شوی، چې زموږ غوښتنه هم همدا ده چې باید په دې پروژه باندې کار شروع شي.
ځواک صاحب مننه. بله بله، بیرته بیا هم
دغه یو څو پروژې زه د کومه دوه پروژې دي چې هغه یادونه هم ضروري ګڼم، ځکه چې ډېرې یو مهمې پروژې دي. یو د زراعت نه د ځمکې چې خوشبختانه دا کار هم وشو، او یو د لومړي ځل لپاره کله چې والي صاحب لغمان ته راغی دلته یو څه احساس کړل چې په ختیځ کې د ننګرهار د هوایي ډګر نه غیر باید یو بل بدیل هوایي ډګر ولري چې هغه په کونړ او نورستان کې د هغې لپاره مساعد ځای نه و. والي صاحب دا د کابینې غونډه کې ولسمشر ته هم وړاندیز وکړ، لوی درستی صاحب ته یادونه وکړله، وزیر صاحب دفاع هم په ځانګړي کتنه کې د دې یادونه وکړه چې په لغمان کې د بابا صاحب په دښته کې باید یو هوایي ډګر جوړ شي چې هم په ملکي برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. یو نظامي کوم وخت د ننګرهار هوایي ډګر له ستونزې سره مخامخ کېږي، دا به یو بدیل وي. چې خوشبختانه د دغې هوایي ډګر نظریتي سروې لپاره هم د ترانسپورت وزارت کسان نظریتي سروې شوي ده.
مننه، تاسو خو ډېرې خبرې وکړې، وویل چې په لغمان کې ډېر کارونه شوي دي، او تاسو د شویو پروژو په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل، او د نویو پیل شویو کارونو په اړه مهم وویل، او هغه پروژې چې سروې شوې ده. خو را به شو دغه پوښتنه به له قومي مشر شیخ ماسل خان څخه وکړو. ماسل خان صاحب، څرنګه تاسو د دغوم ډېرو کارونو چې ځواک صاحب یاد کړل تایید کوئ چې دا په لغمان کې شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مملکت د ازادي راډیو او تاسو ته او زما د غږ اوریدو د ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام، کوم خبرې چې ځواک وکړي دا واکن اکثر ټول خو ماته معلومات نشته، خو د بعضو پروژو چې واخل په دې کې ما ګډون درلود او ګډون یې پکې کړی، دا ماته معلومات ده. ټول زه ته دوم لکه مخکې چې د خپل ورور وویل چې د هوایي پیسہ باندھے داد جناب کیول کابینت داخلا دا خبر ہو کر دا خبر ٹور واچر لری او زل خپل هم شاید دې حال ما چې دغه کارونه ټول شوی دي، انجام شوی دي او سپاتې دي کار لاندې دي.
مسل خان صاحب، په افغانستان کې چې د بیا رغونو کارونه شوی دي، تر ډیره د ازادي راډیو اوریدونکو دا خبره کوي چې پیسې ډېرې مصرفې شي خو کار برسیرن کیږي، څنګه په دې لغمان کې چې کوم کارونه شوی دي دا سطحي دي او کنه سم اساسي کارونه شوی دي؟
بعض کارونه چې دولت پورې مربوط دي هغه اساسي شوي دي، او هغه بعضې چې نور انجوګانو ته ورکړ شوي دي هغه کې څه کیفیت کې هغه کې کار شته دی، هغه موږ ته معلومات شته ده. نو کوم کارونه چې د دولت په اعتبار شوي دي هغه کې کم مکافئه نه شته ده، دغه نورو کې بیا هم شته ده څه کمی شته.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو ولایت په ولایت پروګرام اوري. دا پروګرام د لغمان ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې لمر سره په دې خبرونه کې برخه واخلي، او د اتصالاتو د شرکت لارې ازادي راډیو ته اس ام اس هم کولی شئ چې له میلمنو پوښتنه وکړو. ځواک صاحب، تاسو ته راشم، څنګه د دغو پروژو په برخه کې چې قومي مشر ماسل خان صاحب وویل چې د انجوګانو کارونه یعنی مؤثر نه دي په دې برخه کې اداري فساد ډیر دی او کنه نور ستونزې شته
په دې برخه کې البته زه یو څه یادونه کوم وړاندې ک یو کال وړاندې ک دغه پروسه هر څنګه تطبیق کیدله دغه پاړه څه نه وایم خو ولی کله نه چې والی صاحب راغله د دغه پروژو باندې ک انجوګانې سرته رسوي او ک دولتي ادارې هغه سرته رسوي یو ډیر قوي نظارت روان دي چې د بیلګې په توګه تاسو ته یو یادونه کوم چې د کابل جلال آباد په لوی لار د سرکوندو بابا په سیمه کې یو پلچک چې هغه تخریب شوی او هغه بیا دا طالبای ته ورکل شو د جوړېدو چاري روانې وي خپل والی سر څو د پی دغه زاینه لیدنه وکړه لاغي ورسته بیا د سیمې خلکم څراغلل والی صاحب زنه نواقصات په کې ولید یو حیات ورته وټاک بیا د سیمې خلک راغله والی صاحب ته په شکایت ویل چې په دغه پلک نواقصات دي چې بیا والی صاحب له خوا ور باندې دوباره حیات وټاکل شو حیات ولیدل شو هغه بررسی ک د حیات نیم ان تر دې پورې چې والی صاحب ته په همدي الفاظ باندې دغه واخیسته حیات ته لیکل چې آیا دا پل معیاري دی او کنه ما ته صرف د هو او نه جواب راکړي چې پر لنکې کې بیا د دې مسولیت د مغې په غاړه یعنی دومره یو نظارت تر دې حد جدي شوی دی
چې بل ځواک سره ځواک سره نظارت خو شوی دی خو تر اوسه پورې د درغلې په تور او یا په دې ارتباط سي اداري فساد شوی وي په کومه پروژه کې کوم څوک نیول شوی دی
تر دې د مداسې کوم شکایت او دغه نه دی راغلی چې مثال پلاني باندې ثبوت شوی عملا چې دغه اسناد دي دغه پروژه کې دومره درغلي کړي ولی د کله نه چې والی صاحب راغلی اول ورځ هم دا خبره وکړه چې زه به کله هم دې ته ونه ګورم چې یو څوک په فساد ونیسم او دې ته زه وګورم چې د مرکزی دولت له لوري د هغه په اړه یو تصمیم ونیول شي
تاسو راضی سی و برو د ازادي رادیو لاوریدون کو یو شمیر اوریدون کې په ټلیفون را سره دی
سه
هغه چوي بله مهرباني وکي
بله السلام علیکم
مومنی علیکم السلام لطفا ځان میر بله بله مهرباني وکي
ابراهيم نيغان لیکي نیول دم کاش کې مو علي سره د ټورو نو وښو چې په خلاص سره مو دغه دې زړه جواب اوریدل وای مقابل کی ورکلی
بله دا ټلیفون قطع شو خو سوال مو واخیست د بل اوریدون کې نظر برا واخلو بله مهرباني وکي بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي وروره ازادي رادیو ده
فاضل محمد کاکړه ما شګاب صاحب درو ځای لا چې وته نو سوال نه اوسره د نظر جرم درو ځان پاتله به کله پروګرام جوړېد
خامخای جوړو ازادي رادیو خوړی سي د ټولو ولایتونو په برخه کې پروګرامونه ولري په خوای هم پروګرامونه لرل د جنو ولایتونو د ټولو ولایتونو په برخه کې خو دا لړۍ به دوام وکي او بله
ډېر به نه خوشاله سم د خیره تر مو په ولایت پاتله به پروګرام سره جوړ درو ځای لا پاتله
مننه کور ودان بل اوریدون کې برا واخلو بلې یو بل اوریدون کې په ټلیفون را سره شته مهرباني وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لطفا ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکي
ماریا نن لغمان نه البته تیر اوریدون کې هم یادونه وکړه دلته خارګوټ یې جوړ شوی کنه
بله
ما یو تاسو کې نمبر یو چې یو څل هر یو نه درې څو ډالر غواړي مونږ خپل هم ځای باندې یو نه شخص مونږ خپل هم درې څو ډالر غواړي کنه مونږ غریبان دي نو څه کولای شي پیسې ورکو ار څه پکې خپل ځان ته وهنه کوي نه دا غریبان بس کوي
مریم جان لتا سوډی رمنه نکو ازادي رادیو د افغانستان د نارینه او شوزو لپاره ده او کله چې افغان میرمن یا افغان جونی د ازادي رادیو په پروګرامونو کې برخه اخلي موږ خوشاله کیږو ځکه چې دوی په مستقیم ډول چارواکو ته خپل نظر رسوي تاسو پښتنه به خامخاله دوه صاحب څخه یاد مطرح کړو خو یو بل اوریدونکو هم راغلو دا ټلیفون قطع شو، تخنیکی همکار قادر جلالو فرته وای چې دا ټلیفون قطع شو دی. ځواک سپ په پرمختللو هیوادو کې لومړی حق شوزو ته ورکوي، نو اول به د مریم خور سوال ته تاسو ځواب ورکړي. د خپل وویل چې لدینه $300 د رشوت په توګه باندې خوشتل سوي دي، تاسو څه ځواب لري؟
شیبر صاحب، تر هر څه وړاندې خو مریم خور ته خرغلاس وایم. په خبرونه کې بیا د دې پښتنه واضح نه شو چې دا $300 تر څو غواړي، خاروالي غواړي، مهاجرین غواړي؟
د مهاجرینو ریاست هغه بل اوریدونکو ابراهیم مویل سي د مهاجرینو ریاست تر $300 غواړي.
یو یادونه ضروری ګڼم چې د مهاجرینو د ریاست په اړه ځینې ستونزې او مشکلات شته. یو خو د دوی د ځمکې د انتقال په مسله کې چې د دوی ځمکه البته یو کس فداوا درلودله او دا ښارګوټی پکې جوړ شوی، بیا دا مسله لا د هغه کس نه نوی انتقال شوی، هغه املاکي حساب یې سرته نه رسېدلی. خو والي صاحب کله چې د وزیر صاحب مهاجرینو سره ملاقات درلود، رئیس د مهاجرینو هم چې نو یو حبیب شانس په نامه باندې ګمارل شوی دی، هم له ځان سره بیول په دغه برخه کې د دې ستونزې یادونه ورته وکړه، تر څو یو خو دغه ستونزه چې دغه انتقال عمومي دا صورت ونیسي د وزارت زراعت د لارې نه، او بل چې دوی په خلاص مټ باندې کار وکړي. بل دغه خور د غوښتنې په اړه زه یادونه کوم، کچېرې دا په دغه برخه کې یو ثبوت ولري، ولې نه په هره اداره کې
خطر سے داوس دو کسانو شاهدی ورکړه سي رشوت اخیستل کیږي. کې دې سیستاسي امدا مسله لوالي صاحب سره یاد کړي، او په دې برخه کې د دولت د یو ولایت د یو مقام په صفت تاسو خپل چیرنه وکي، او سیاه دار رشوت د چارواکي اخلي وکنه. تاسو د ژمنه زموږ او د دونکو ته ورکوي.
یو یادونه زکوم امدا اوس به فعلا والي صاحب د ازادۍ رادیو یو له ځانګړو اوریدونکو څخه دی چې څلیری ساتو کې د ازادۍ رادیو والي صاحب سره په لاس کې اتمی هغه یو هغه چې د جلسې وخت یو ګلی کې نور اتمی ازادۍ
رادیو خو کده هوس جلسه وا زوک صاحب زستاسو شمنه غواړم خور مریم ته او ابراهیم ته سیل ننګرهار زنګ وهلی وو، دغه خبره کوم او دا ژمنه ورسره کوم چې په بل ځل چې بیا د لغمان ولایت په باره کې خبره کوو، کچیرته ستاسو دغه ستونزه نه هواره شوي او بیا هم د مهاجرینو ریاست له تاسو څخه د نمرې په بدل کې پیسې غوښتي او $300 غوښتل، تاسو لطفاً بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووهی او بیا به دا مسله ازادي راډیو تر خپله وسه حتی کولی شي چې د مرکز له چارواکو سره یې مطرح کړي. را به شو تاسو بله ولایت په ولایت پروګرام په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خپری شي، او د لغمان د مرکز محترلم په ګډون ازادي راډیو د FM په 15 څپه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې چې لغمان ته ځانګړی شوی د دغه ولایت د والي ویان سرحدي ځواک او د همدې سیمې یو قومي مشر شیخ مسل خان زموږ میلمانه دي. مخکې تر دې چې د امنیت مسلې ته ورشو، له شیخ مسل خان څخه به پوښتنه وکړم. خان صاحب، څنګه تاسو دغه اداري فساد د مهاجرینو پر ریاست کې تاییدوي؟
بلې، سوال مستاسو واخیست. سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اداري فساد په ټول افغانستان کې راځي، یو په لغمان کې نه.
نه، دا مسل خان صاحب دغه خبره چې تاسو کوي دا د دولت چارواکي کوي. کله چې ازادي راډیو د یو ولایت له خلکو سره خبري کوي، دوی بیا وایي چې دا ټول ولایتونه دا کار کوي. نه، هر څوک د خپل ځان مسؤل دی. آیا تاسو دغه سوال ته مستقیم ځواب ورکړئ، آیا د لغمان د مهاجرینو پر ریاست کې خلک رشوت اخلي؟
بالکل دا زور سره منم. دلته چې کوم وخت کې والی صاحب راغلی دی، په خپل دغه اداراتو باندې قوي نظارت شروع کړی ده. دغه خور چې دغه خبرو کوله دا هم د تایید وړ ده، په څه باندې چې